سلور پجیشوی احمد شیبریم دا سادی ردو دا دی سات پخ پرونه که ستاسو کوربا تخنیکی چاری شفیق یار مختوری شی چاری وړاندې په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه اورېدلی شئ چې داسې ویل کېږي چې طالبان شاهي اوربند ته غاړه کېږدي، خو کابل وایي په کور دننه د سولې په اړه اجماع کمزورې ده چې د پیاوړي کېدو هڅې یې کوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې عصمت څاروان خبرونه اوروي.
افغان چارواکي وایي د کابل پروان په لویه لاره کې دوه پخواني جهادي قمندانان وژل شوي. د قزاقستان د هوایي شرکت یوه الوتکه لوېدلې او لږ تر لږه 12 تنه پکې مړه شوي دي. او په ایران کې زلزلې د دغه هیواد هغه برخې لړزولې چې د دغه هیواد اتومي تاسیسات پکې موقعیت لري. د خبرونو تفصیل: نن د جدش پژمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل څلوېشتمې کالیزي سره برابر ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني نن په دې مناسبت په یو پیغام کې د شوروي اتحاد پر ضد افغانانو جهاد د افغانستان د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا لپاره مبارزه بللې او ویلي دي چې د افغانانو سرشیندنې سبب شوې چې د شوروي اتحاد پوځونه له افغانستانه ووځي. د 1950 لمریز کال په دې ورځ د شوروي پوځونو پر افغانستان یرغل وکړ او د افغانستان د همغه وخت ولسمشر حافظ الله امینی وباشه او پر ځای ببرک کارمل واکمن کړ. کارمل په یو وینا کې چې د مسکو او تاشکند له رادیوګانو خبره شو وویل چې ګوند دولت مشر په توګه ټاکلی دی.
این جانب ببرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، شورای جمهوری دموکراتیک افغانستان، دولت و حکومت
پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل نږدې 10 کاله دوام وکړ او شاوخوا 2 میلیون افغانان او 15,000 شوروي پوځیان په نتیجه کې ووژل شول. د بادغیس امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په یوه مدرسه کې پر یوې ماشوم نجلۍ د جنسي تجاوز په تورې 13 تنه نیولې دي. د بادغیس امنیت آمر شیر آقا علي کوزي نن ازادي راډیو ته وویل چې له والي څارنوالانو او د ښځو د چارو د رئیسي په ګډون د پیښې ځای ته لاړل او 13 تنه یې ونیول.
په تعداد 18 نفر طالب العلمای که منجی درس میخوندن
دی وی موږ د نجلۍ د کورنۍ د ادعا پر اساس 13 تنه طالبان چې هملته درس وایي ونیول او امنیه قمندانۍ ته مو راوستل. ویل کېږي دا پیشه پرون د بادغیس مرکز قلعهناو په امام عاصم مدرسه کې شوې ده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون ویندوی او غړي شکرالله مشکور هم پیشه تایید کړه. ویل چې د دې پیشې له خبرېدو وروسته د هغې په اړه څېړنې پیل کړې دي. د افغانستان له عدلي او قضایي ارګانونو وغوښتل چې د دې پیشې په وړاندې له سستۍ کار وانخلي او مجرم یا مجرمانو ته داسې سزا ورکړي چې د نورو لپاره عبرت شي. سیمه ایز چارواکي وایي دوه پخواني جهادي قمندانان د پروان کابل په لویه لاره کې د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي. د کابل د قرهباغ ولسوال عظیم دلاقا ازادي راډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا 11:30 بجې د ماشین آب په سیمه کې طالبانو د دې دو جهادي قمندانانو پر موټر ډزې کړې چې پکې دواړه وژل شوي او یو بل تن ټپي شوی دی. د کاپیسا د پولیسو ویندوی عبدالشایق شورش دا خبر تایید کړ او د وژل شویو قمندانانو نمونه عبدالمعروف او میراج الدین یاد کړل چې د کاپیسا د حصه اول ولسوالۍ اوسیدونکي دي. د شورش په وینا عبدالمعروف د سیمه ایزو پولیسو غړیتوب هم درلود. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. یو شمېر ایرانیانو چې خپلوان یې د دغه هیواد د عقرب د میاشتې د وروستیو په اعتراضونو کې وژل شوي وو، نن د خپلو عزیزانو د څلوېشتمې په مناسبت د ایران په یو شمېر ښارونو کې راغونډ شول. په داسې حال کې چې د ایران حکومت سخت امنیتي تدابیر غوره کړي او په یو شمېر سیمو کې انټرنیټ پرچاو کړی، ویر کوونکي په کراج، اصفهان، بهبهان او څو نورو ښارونو کې د خپلو عزیزانو د څلوېشتمې مراسم ول منزل. راپورونه وایي چې یو شمېر کسان د کرج په هغه هدیره کې نیول شوي چې د عقرب د میاشتې یو تر ټولو مطرح قرباني پکې خاورو ته سپارل شوی دی. له بلې خوا یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15 درجې و، د ایران د بوشهر اتومي تاسیساتو ته نږدې د دې هیواد جنوبي سیمې لړزولې دي. دا خبر امریکایي او اروپایي کارپوهانو د جمعې په ورځ ورکړی دی. د امریکا د جیولوجیکي سروې مرکز دا زلزله متوسطه بللې، خو ویلي دي چې کېدای شي د پاموړ زیانې پیش کړی وي. او په قزاقستان کې د بیک ایر هوایی شرکت یو الوتکه ل 15 سپرل یو 15 تنو عملی سره ل الوتنې وروسته د الماتی هوای ډګر ته نږدې لیدل ده. د قزاقستان د ملکی هوای چلن کمیټې ویلي د جمعې د ورځې د سهار په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. چارواکو تر دې مخکې د مړو شمیر 8 تنه ښودلی و. چارواکي همداراز وایي لږ تر لږه 16 کسان له پیښې وروسته روغتون ته رسول شوي. د دوی په منځ کې د ځینو روغتیایي وضعیت نازک بلل شوی دی. چارواکو په الوتکه که د سپرو کسانو لست هم خپور کړی دی. د هوایی چلن اداروی د الوتکې د پورته کېدو په مهال ارتفاع له لاسه ورکړه او مخکې له دې چې له یوې دوه پولیسي ودانۍ سره ولګیږي پر یو کانکریټي دیوال ورغله. تر اوسه دا نه ده روښانه چې په ودانۍ کې هم څوک مړ یا ژوبل شوي او که نه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري. افغان حکومت له طالبانو سره پر اوربند ټینګار وکړ. دا ویل کېږي چې شاید طالبان اوربند ته غاړه کېږدي. دا مسله مې د سیاسي چارو له کتونکي خوشحال خلیل څخه پوښتلې.
خو دوی له دې نه هم ویره لري چې دا فشار زیات دي، ممکن د دوی په داخل کې صفوفو کې درز وخت شي.
نن د جدي شپږمه ده. 40 کاله مخکې په دې ورځ شوروي ځواکونو د وخت د ولسمشر حفیظ الله امین پر ضد کودتا وکړه. د همدې ورځې په اړه به په تفصیل واورئ.
د جدي شپږمه د 1930 کال د وخت شوروي اتحاد سرلسلو په افغانستان باندې یرغل وکړي. دا افغانستان د بدبختۍ د پیل ورځ وه.
په جګړه ځپلې هلمند کې کتابونه ټولیږي.
تر دې مهاله پورې په زرګونو جلد کتابونه راټول شوي دي او دغه بهیر لا هم ښه په چټکۍ سره روان دی.
دا ازادي او اورېدونکي په پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو او یو شمېر نور مطالب تر 5 بجو له ازادي راډیو اورېدلی شئ. افغان حکومت یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې پر مذاکراتو او اممهاله اوربند ټینګار وکړ. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش نن په کابل کې وویل د سولې په اړه په هیواد دننه د سیاستوالو ترمنځ واحد دریس موجود نه دی. له دې سره د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې خبرې باید د افغان دولت په مالکیت وشي. نور حال له کابله فیروزه عزیزی درکوي.
اوس چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د افغان سولې په تړاو د خبرو دمه نیول شوې، افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کوي چې طالبان دې له دوی سره د سولې خبرو اترو ته غاړه کېږدي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د جمعې په ورځ د مطلب بیک د مړینې اتمې کلیزې لپاره ناسته کې وویل چې طالبان باید ډېر ژر له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي.
ما از جانب حکومت افغانستان تاکید داریم که اولا باید مذاکرات سولې
موږ د افغانستان د حکومت له لوري ټینګار کوو چې لومړی باید د افغانانو په مالکیت او د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت په محوریت مذاکرات پیل شي. دویم دا چې هم مهاله د اوربند هم وشي، خو له بده مرغه په هیواد دننه د سیاستوالو ترمنځ د سولې په اړه واحد نظر موجود نه دی او ورځ تر بلې اختلافونو او جنجالونو ته لمن وهل کیږي.
خغلی دانش وایی لا هم ډاډه نه دی چې د ترهګرۍ ملاتړي به په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته اجازه ورکړي کنه. نوموړی ټینګار کوي چې له 40 کلنې جګړې وروسته اوس سولې ته زمینه برابر شوې او دوی ترې هرکلی کوي. له دې سره په دې ناسته کې بل ګډونوال د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي له افغان حکومت سره د خبرو پرته د سولې مذاکرات به کوم ځای ونه نیسي.
اگر فرصت دې راستا پیش بیا باید از اون فرصت استفاده شوه.
که د سولې په برخه کې کوم فرصت رامنځته کیږي باید ترې ګټه واخیستل شي. د جګړې په دوام کې به موږ زیات فرصتونه له لاسه ورکړو. طالبان په جګړې نشي بریالي کېدای. که کومه خبره یا نظر او یا هم له افغانانو سره د امن په فضا کې د ژوند هیله لري، لاره یې د خلکو له استازو سره خبرې دي. خو که چیرې دا نفي کېږي چې په مذاکراتو کې د حکومت استازی نه وي او له حکومت سره خبرې نه کېږي، دا خبرې به هیڅ ځای ونه نیسي.
اروپایی بخ صحبت نمی کنیم او کار به جای نمی رسانه.
په دې وروستیو کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د اوربان پاړه ځینو رسنیو د سرچینو له قوله راپور نه خبر کړي چې د طالبانو د شورا زیات سلنه غړو له امریکا سره اوربان منلای. دا مهال د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ تر لسم پړاو خبرو اترو د منیول شوی او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته د دغو دوه لورو ترمنځ د اوربان په تړاو د سلام مشورو لپاره تللی. له دې سره افغان پوځي کارپو عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ به د هوکړې له مخې اوربند وشي، خو طالبان باید له افغان لوري سره هم د مذاکراتو د پیل لپاره اوربند وکړي.
طبیعي خبر ده چې د سند په امضا کې طالب او امریکایي سره امضا کې هغه اوربند به نافذ شي، خو دلته غوښتنه دا ده چې د افغان لورو یا بین الافغانی مذاکرات یا خبرو دپاره هم که اوربند وي یوه نیکه فضا به
حتی موکړه د امریکایي لوري او طالبانو ترمنځ د اوربان په اړه له طالب ویاندویانو معلومات واخلو، خو د دغې ډلې دواړو ویاندویانو زبی الله مجاهد او په قطر کې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته په استول شویو پیغامونو کې ویلي چې تر دې دمه په دې اړه پریکړه نه ده شوې او پاکستان ته په قطر کې د سیاسي دفتر تر لیږل شوي پلاوي رسنېدو وروسته به معلومات شریک کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د سره پورنه خبره شوې دي چې شای طالبان اوربند وکړي. د طالبانو د قطر د دفتر استازیو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی یو پلاوی له خپلو مشرانو سره د کتلو لپاره تللی دی چې کله را وګرځي د سولې د خبرو په ارتباط به خپل نظر بیا څرګند کړي. د سیاسي چارو کتونکی خوشحال خلیل دا موضوعات له نږدې څاري. د ده نظر مې اخیستی چې د طالبانو د اوربند څومره امکانات شته.
دا خبرې د ډېرې اوږدې مودې راهیسې روانې دي چې طالبان د امریکایانو سره د مذاکراتو په لړ کې اوربند ته هم غاړه کېږدي، خو تر اوسه لا معلومه نه ده. لکه څنګه چې تاسو وویلې، د دوی هیئت پاکستان کې یا حد اقل هغه خپلو مشرانو سره کتنات ورکړی که نه ده ورکړی، ځکه اوربند سره د طالبانو چسم ده، ځکه دلته ضد نفیس نور ګزارشونه هم اورېدل کېږي چې مثلا د خشونت کموالی یا دی د خشونت کموالی باید په څه طریقه یې آیا اوربند به دوامداره پاتې کېږي نه پاتې کېږي، په دې اړه باندې تر اوسه معلومات نشته. ده او دغه عامه ذهنیت شده چې د طالبانو تېره تجربه ته پام دوی فکر کوي چې دوی به په اسانۍ اوربند ته غاړه کېنږدي، او که اوربند ته غاړه کېږدي نو دا د افغانستان خلکو ته ټول پرې وښځېره ده، ځکه دوی نور د جنګ د دواري دوام له بهانه نه لري، نو له دغې ویرې نه به سخت دی چې خپلو سوغو ته قناعت ورکړی شي.
خلیل صاحب، تاسو وایئ چې طالبان شایي اوربند ته غاړه کې نږدي، بل لور ته چې د ازادي راډیو راپورونو ته ګورو اکثر افغانان په دې ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې اوربند وشي، که په کلیو بانډو کې دي که په ښارونو کې دي، نو طالبان یو ډول تر فشار لاندې نه دي. بل لور ته امریکایي هیئت هم له دوی غواړي چې اوربند وکړي.
بالکل فشار لاندې دي، مشران سیاسي مشران تر فشار لاندې دي، خو دوی له دې نه هم ویره لري چې دا فشار زیات شي، ممکن د دوی په داخل کې صفوفو کې درز وخت شي او یوه ډله بله ډله دې شرایط ونه مني او دا موضوع ورته روښانه نه وي، یا ځینې هغه ډلې څومره وړه ډله چې هغه ډېر سخت دریځه ډلې دي، یادېږي چې هغه قوي افراطي افکار لري، نو د هغو سره په دې چلند څنګه وي او دا څنګه ممکنه ده؟ نو په دې خاطر باندې خلک یا په مجموع کې هغه تاثر ده چې شاید دا هم دوام ونه کړي، دا خبرې لکه مخکې چې څو ځلې مات شوي دي.
بل لور ته د افغان ولسمشر مرستیال سرور دانش په کابل کې ویلي دي چې د سولې په برخه کې د افغانستان دننه دریز یو نه دی. دی وایي چې په دې برخه کې به حکومت هڅې وکړي چې دا دریز سره نږدې کړي او سره یوي کړي. که د انتخاباتو ستونزې ته ګورو او هغه ته وکتل شي، آیا ممکنه دی چې د افغان سیاستوالو دریز په داخل کې سره یو شي د سولې په برخه کې؟
په دې اړه باندې حکومت باید هڅه وکړي، تلاش وکړي چې دغه دریځ تر اندازې پورې یو کړي، او دا هڅه او تلاش یې کړی هم ده. مسله دا ده چې اصل کې بحث د بین الافغاني مذاکراتو د مفهوم او د دولت په نمایندګۍ باندې نمایندګي ده، هغه ځای ځای کې د حکومت. نو په دغه باندې حکومت څنګه کولی شي چې زیات نه زیات کشر او د خپل نمایندګي کولای شي او دا قناعت ورکړي چې تاسو نمایندګي دلته کېږي په دې مذاکراتو کې، د نیز یو څنګ ته د افغانستان حکومت ناست دي، بلې غاړه ته به طالبان. نو چې لوري معلوم شي سره، نو که دا معلوم نه وي مشخص دو طرف نه وي نو سوله نشي راتلی.
خلیل سبکور ودان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند په کجکی کې ورسره 500 کلونو یو پل جوړ شو دی. زموږ خبريال الیاس دای کجکی ته تللی راپور راکوي.
دا ورسره کلونو د کجکی په تنګي کې د خوشحالي چک چکی دی. د هلمند او کندهار د والیانو پښتون کې د کجکی په تنګي کې د ولوی پل کار بشپړ شو. دا د تیرو لسګونو کلونو راهیسې د کجکی په تنګي کې د ولوی پل د کار تمام دی. پخوا دلته د لرګیو یو پل چې 500 کال وړاندې یوازې د څو ورځو لپاره جوړ شوی و تر اوسه کارول کېدی. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د پله پر سر د پټۍ د پرې کولو پر مهال رسنیو ته وویل د ترکی واویا کمپنۍ د مشر په شخصي لګښت جوړ شوی پل به 500 کاله د کار ورکولو وړتیا ولري.
زمونږ د ولسونو او زمونږ د خلکو پیشنهاد دا و چې یو پل دې موږ ته جوړ شي. دا پل موږ دولتي طریقه غوښتم چې جوړ کړو، خو بیا دوی یو وعده راسره وکړه چې موږ به دا پل جوړ کړو. چې عملا تاسې دا پل ګورئ، یو سلو شل متره طولی دی او ښه پاخه اساسي جوړ شوی. د دوی د انجینرانو دخلې نه چې د 500 کالو شاوخوا ګارانټي لري.
د کجکی تنګی چې د برېښنا د تولید یوه لویه فابریکا او د اوبو ستره ذخیره پکې ده، د کلون رئیس د طالبان لخوا محاصره دی. دلته هر ډول اکمالات د هوا د لارې کېږي، خو دا پل چې د کجکی زمینداور او دغه راز غور او بادغیس ولایتونه د هلمند د لارې د جنوبي او مرکزي افغانستان سره نښلوي، ځکه جوړ شو چې وسلوالو کجکی ته د ګریشک او سنګین د پخوانۍ غزیدلې لارې په واسطه د هغه مواد وړل منع کړي وو چې د کجکی د برېښنا د رغولو قراردادي کمپنۍ ورته اړتیا لري. اوس به کجکی ته د کندهار پر غورک ولسوالۍ د زمینداور د لارې د یادې کمپنۍ مواد د دغه پله په واسطه تنګي ته چې د فابریکې د رغولو کارونو پکې روان دي انتقالېږي. د کجکی خلک هم د دې پله په جوړولو خوشحاله دي. کونو مشر حاجی صالح محمد راته وویل د دې پله تر جوړولو وروسته به ډیر خلک له دې لارې خپل اموال هم شمالي او هم جنوبي سیمې ته انتقال کړي.
هغه پل خو اوس ډیر خراب شوی دی، دا موټران هم نشي باندې تیرېدلی، درون موټر خو بیخي نشتلی، دا لنجر و دا سپک موټران باندې تیرېږي، هغه هم خالي د بار بنې ورسره. نو دا پل زموږ ډیر په ګټه تمام شوی دی، د دوی کور ودان چې دا پل راته جوړ کړي.
سره له دې چې په کجکی کې د برېښنا د تولید د دوهمې فابریکې د جوړولو کارونه د ترکی واویا کمپنۍ لخوا په سرعت پر مخ روان دي، دغه پل هم د همدې کمپنۍ د مشر لخوا د 3 لک امریکایي ډالرو په ارزښت چې ویل کېږي د خپل شخصي لګښت څخه ورکړی دي جوړ شوی دی. د کمپنۍ مشر یاد پل د خپل پلار ایتیم جیلیو په نوم د هلمند او کجکی خلکو ته ډالۍ کړی دی.
په کجکی کې نوی پل جوړ شو. د کونړ پر نورګل ولسوالۍ کې نوی پل ړنګ شو، خو خلکو خپله ستونزه موقتی حل کړې ده. روح الله انوري راپور لري.
دا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اړوند زیړی بابا د وران شوی پل د پاسه د جوړې شوی کیبلی زانګو آواز ده. دغه پل د پیرټیا ولایتي بیرغونی ډلې په مالی مرسته چې شاوخوا 2 میلیونه امریکایي ډالر کې د رغول شوی. خلک وایي د پل جوړېدو ته ډیر خوښو، خو د دوی په خبره چې رغول شوی پل یو کال هم مقاومت ونه کړ او په اوبو کې د یوې ستنې ډوبېدو سره پملامات او سین کې پریوت. د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو وی له کومې ورځې چې پل ویجاړ شوه له هغه وروسته ستونزو سره مخ دي. د پل پر سر د خپل ستونزو د حل لپاره کیبلی زانګو جوړه کړي. عبد الله ازادي رادیو ته وویل
چې خلک پانتون ته دي سار ګریش دا زانګو یا نه پانتون تم دې نه وخت دي او د دشپې مرستې شي بیم د خلک ډیر مشکلات سره دي. یو کال مقاومتونه کو چې خلک په کراوړي سوس کې شي زبستر رقم اوس دینه ولېګم کو اوړم با.
د وران شوی پل سره شاوخوا 1500 متر واټن کې خلکو د لرګي کښتۍ جوړې کړي. د دوی په خبره چې پر پل به یې په موټرو کې تګ راتګ کولو، خو اوس دوی د ځانون ترڅنګ په کښتیو کې پر سیند موټرې پورې باسي. لال مرجان وایي
موټر راړو 1500 افغانۍ نه تو کېږي، یو نفر چې همداسې وي لس افغانۍ ترې اخیستل کېږي. مخکې خو چې دی په هغه پل باندې به مونږ چې پورې وتلو نو زیات نه زیات دوه منټه وخت اخیستلو. اوس چې په همدې باندې را پورې وځو خامخا په دې باندې لس پنځلس منټه وخت اخیستل کېږي، ځکه چې سوالۍ اوچته کېږي. په دې باندې خو چې دی مونږ نوي فیصد هېر اخیستل، ځکه چې دغه کیبل دی دغه پړې دی دغه وشکېدلو نو دغه مخه نیولی نه کېږي.
د سیمې د اوسېدونکو په خبره چې له حکومتې د پل بیا رغولو دپاره ډېرې غوښتنې وکړي، په دې هیله و چې پل به جوړ شي، خو اوږد انتظار او حکومت پورې تړلې هیلې یې په ناهیلۍ بدلې شوې. حکومتي مسؤلین هم مني چې پل د اوبو زیاتوالي له امله پرېوتی. د خلکو شته ستونزې یې مرکزي حکومت سره شریکې کړي او د پل بیا رغولو ژمنې هم ورسره شوې دي. د کونړ والي عبدالستار میرزاکوال آزادی راډیو ته وویل
وزیر صاحب مالی راغی، سرجان صاحب راغی، وزیر د پایدامې، موین د پایدامې، دا ټول راغلي دي. موږ دا شریک کړی ده چې موږ ته اطمینان راغی دا پل به په دوه لاینه جوړېږي او د دې نوم هم کېږي دا به د سید جمال الدین افغان په نوم دا پل وي، ځکه دوی د کاري او کلي سره نږدې ده. تېره شپه هم ما د سرجان صاحب سره خبرې وکړې چې هغه تا چې وعده کړې ده د پل په ارتباط هغې چې بودیجه انشاءالله په نښه شوې ده، انشاءالله کار به شروع.
د یادونې وړ ده چې د ولایتي بیا رغونې د امریکایي ډلې او د هغه هیواد د پوز په مرسته د کونړ پر سیند شپږ پاخه او اساسي پلونه رغول شوي. په دغو پلونو کې د زیړی بابا پل هم شامل دی چې د کار پیل په 2008 کال کې شوی وو او د یو کال په موده کې یې چارې بشپړ شوې، چې په وسیله د کونړ جلال آباد عمومي سړک سره د سیند بلې غاړې ته د کاشکوټ، ګوریګ، صفدرګټ او نورې سیمې وتړل شوې. خو د خلکو په خبره چې د پل ویجاړېدو سره بیرته دغه وصل شوي سیمې یو له بل جلا او دوی ستونزو سره مخ شول.
ستاسو له پیغامونو
نوم خانم شکریا، مونږه د شوروان وخت کې زخمی شو، د شوروان د لاس دلته راغلی سو، زخپله پرچه مې خوړلی ده، زخپله اوس د اعصاب مې خراب ده، د لاس کې مې تر اوسه پرچه بند ده. همدا د شوروان د لاسه، همدا د شوروان د لاسه خو مونږ دلته ورکه سو، دا خیمو کې دا تر پال لاندې مونږ اوسېږو. نو بچی وکړو نو شوروان بیا راځي. ما خپل لیور خسر مې شهید شو په لخمان کې، په جامو قلعه کې، او لیور می غریبه اوس، یو لیور می مایب ده،
یا
د شوروی په جنگ کې.
د مانوم دا نسرین ګل د منګه خو چې انقلاب او شوریان راغلی وو، انقلاب او شهیدان مله لاس ورکړه، بمبارونه په منګه باندې وسل، تیارو بمبارو کو ټانګونه راغله، کورونه د منګه وران کړه، منګه بیجه کړلو، در په در رسول په پاکستان منډي وهلي، بیر ته راغلو چې کوم وخت کې پاچهي په قرار رسول منګه ولې چې زمنګ بلار خپل وطن ته، چې خپل وطن ته لاړ شو دلته منګه زندگی معلوم مند دلته سو کرتا به کیم کی جنگونه وسل، خلق مسل پکې، خل شهیدان سل پکې، او د منګه پختنه چا مونږه کوله نو تو در ګوس پراته سو به کیم کی به خیمو کی، چې د منګه پختنه سو کې، د منګه سو ګوري کني او
دا ساجی رډو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونی مو د جدید شپژمې په ارتباط اوریدي. څلوېښت کاله مخکې لننه شوروي ځواکونو په افغانستان کې د حفیظ الله امین حکومت ړنګ کړ. وړاندې په خبرونه کې د همدې ورځې په ارتباط یو تفصیلي راپور هم لرو. خوس په هلمند ته مخه کړو. په هلمند کې د کتاب راټولولو کمپاین پیل شوی دی. په دې ولایت کې چې اکثره په جګړو او نشه یي موادو مشهور دی، د حکومت پاسو د کتاب د راټولولو کمپاین ته ګڼو ادارو ټټر وهلی دی. دا لومړی ځل دی چې په هلمند کې د کتاب راټولولو سرتاسري کمپاین پیل شي. د هلمند د پوهنې ریاست هم غواړي په دې کمپاین کې مرسته وکړي. الیاس ته یې له هلمنده راپور لري.
پټکولو او پاکولو یې زما لاس سپېره سوم. د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست اړوند واړه کتابتون کې پر وډولو کتابونو پریمانه دوړې پرتې دي. پر میز تور پخوانی پروت کمپیوټر یې د برېښنا د نه موجودیت له امله ګول دی. د کتابتون دروازه خلاصه ده، خو دا شیبه یې مسؤول کس نسته. کیدای سي په دې ځای ډیر خلک نه وي خبر، خو په ټولیز ډول په هلمند کې د کتابونو د لوستلو سره علاقه بیخي کمه ده. څه موده وړاندې هم یو شمیر ځوانانو پر ذکرانه ډول د عامو خلکو څخه د هلمند پوهنتون دپاره کتابونه راټولول، خو دا ځل د حکومت لخوا په جبري ډول د عامه کتابتون د غني کولو دپاره په دولتي ادارو فشار اچول سوی دی چې کتابونه ورکړي. د هلمند د والی د اړیکو او معلوماتو مسؤل زاهد اتل وایي د دې ولایت د عامه کتابتون د بډاینې لپاره د باکیفیته او پریمانه کتابونو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی.
د جناب والی صاحب په مشرۍ دا د کتابونو راټولولو کمپاین شروع شوی دی. والی صاحب د ټولو ادارو مسؤلینو همدارنګه د پوهنتون استادانو او هم د خصوصي پوهنتونونو مسؤلینو سره جلسې کړي دي او یو کمیټه یې ټاکلې ده چې هغه کمیټه به دغه کتابونه راټولوي. تر دې مهاله پورې په زرګونو جلد کتابونه راټول شوي دي او دغه بهیر لا هم ښه په چټکۍ سره روان دی. تر څو وتوانیږو یو غټ ارقام کتابونه راټول کړو او یو غنی کتابتون ترې جوړ کړو تر څو خلک ځینې استفاده وکړي.
د هلمند څخه چې همیشه د جګړو او نشي توکو په خاص ډول کوکنارو خبرونه ورکول کیږي د کتاب ټولولو د کمپاین خبر ښه زیری دی. د هلمند د پوهنې رئیس وایي د کتابونو لوستل لکه په نورو شیانو رژدېدل غواړي. که څه هم د کتاب دپاره پر هره دولتي اداره دا چول سو کتابونو شمیر او ډول نه دی معلوم خو د هلمند ملي راډیو تلویزیون رئیس حیات الله داوري وایي کلونه وړاندې دوی ته په هلمند کې د بریتانیا په مشرۍ د ولایتي بیا رغونې د ټیم لخوا د ماشومانو په برخه کې 8000 جلده ورکول شوي کتابونه هم عامه کتابتون ته سپاري.
تقریبا 8000 جلده کتابونه دي چې هغه د ماشومانو کیسې دي د ماشومان دپاره دي. موږ د جناب والي صاحب او معرف د رئیس سره خبرې کړې دي دا کتابونه به دوی ته تسلیم کړو. موږ غوښتنه لرو چې دا په ښوونځیو کې ماشومانو ته توزیع شي او هغوی ته ورکول شي ځکه ټوله د ماشومانو لپاره دي او دا یو وخت زموږ سره په ټیم مرسته کړې وه زموږ په کتابتون کې پراته دي نو انشاءالله دا به هم د دغه کمپاین په لړۍ کې دوی ته تسلیم کړو.
ډیر خلک فکر کوي کتاب یوازې د زده کړې په رسمي ادارو له دې جملې ښوونځي پوهنتون او تر دې هم لوړو برخو کې مطالعه کیږي خو د هلمند د پوهنې رئیس وایي که یو څوک په ورځ کې یو ساعت آزاد مطالعې ته ورکړي په کال کې 1512 کتابونه لوستلی سي. محمد داود شاه سفاری راته وویل د پوهنې ریاست هم د عامه کتابتون دپاره په دې کمپاین کې مرسته کوي. شاغلی سفاری ازادي راډیو ته وویل که دا هڅه بریالۍ شوه معارف هم د خپلو ښوونځیو دپاره د یوه یوه کتابتون د جوړولو پلان لري.
یو تعداد زده کوونکي او محصلین هغه دا دی چې د دوی د درسونو اړوند د دوی د معلوماتو اړوند ځینې کتابونه دې اړتیا سته ده چې هغه باید د عامه کتابتون څخه دوی واخلي ځکه همیشه هر کتاب په بازار کې نه پیدا کیږي یا د یوې موضوع دپاره دوی کتاب نسي رانیولی اقتصادي ستونزې سته دي یا په انټرنیټ کې نسي پیدا کولی نو دا هغه څه دي چې دوی ته دا معلومات ورته ورکوي خپله دا د مطالعې فرهنګ رواج کوي چې دا د ټول دپاره ګټورې موضوعات دي. خو یو تعداد داسې کتابونه ممکن موږ په خپلو کتابتونو کې ولرو یا معرف ریاست کې ولرو چې هغه د عام خلکو د معلوماتو لپاره وي. موږ به عام کتابتون ته د معرف اړوند چې قوانین دي معلومات دي کتابونه دي غوړ د غوم رسو سره تر څو د باندې خلک هم د معرف ته کتابو څخه ګټه واخلي په اړه معلومات ترلاسه کړي.
که د یوې خوا په ښار کې د یو غني او باکیفیته کتابتون شتون مهم دی له بلې خوا په کتاب دروژدو کسانو موجودیت هم اړین دی. ښوونکي او استادان وایي د کتاب لوستلو فرهنګ هغه وخت وده کوي چې خلک له ډیرو نورو اجتماعي ستونزو خلاص وي او په ځوانه طبقه کې د سواد کچه لوړوي. خو په هلمند کې به دا فرهنګ څنګه دود شي چې نه د خلکو اجتماعي ژوند جوړ دی او نه هم په ځوانانو کې د سواد کچه لوړه ده. مدلیاستای د ازادي راډیو هلمند
و امور دل چې په هلمند کې د عامه کتابتون لپاره کتابونه راټولیږي. د جرمنی ژبې یو متل دی وایي هغه څوک چې کتاب لیکي هغه نه مري او دا مشهوره مقوله ده چې کتاب موږ ته ډیر څه راکوي خو له موږ څه نه اخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
انصار الله حکیمی د لغمان له الینګار ولسوالي څخه پر استولې سمس کې لیکي چې د خوشی ځای دی چې د پاکستانی روپی یا کلداري د چلن پرځت په مرکز محترلام کې هم کمپاین پیل شوی دی. تازه خان سمسور له ګاونډي ننګرهار بیا لیکي میده افغانۍ کمی شوې دي مرکزي حکومت دا ستونزه ژر تر ژر حل کړي. عبدالرحمن لیکلي دي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د کلدارو پرضد مبارزه پیل شوې ده. عبدالعزیز غالب له مرجع ولسوالي د هلمند لیکي افغانستان په مثبت لوري روان شوی دی. جعفری لیکي د اوربند اوازرې خدای پاک رښتیا کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي تر څو چې افغان حکومت امریکایان او طالبان د سولې مخامخ خبرو ته سره کښې نني ګرانه ده چې افغانستان ته سوله راشي. دین محمد احمدي له کندهار لیکي د انتخاباتو لمړنۍ پایلې د شکایتونو په پایلو بدلې شوې دي. او یو بل اوریدونکي عصمت الله افغانیار له هلمند لیکي د جګړې لوی علت د شوروي اتحاد یرغل دی چې 40 کاله مخته پر افغانستان وکړ او د وخت ولسمشر حفیظ الله امینی وواژه. څلور بجې او 1:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له عصمت ساروان څخه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جدید شپږ ژمی په مناسبت په یو پیغام کې د شوروي اتحاد پر ضد د افغانانو جهاد د افغانستان د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا لپاره مبارزه بللې او ویلي دي چې د افغانانو سرشیندنې سبب شي چې د شوروي اتحاد پوځونه له افغانستانه ووځي. سیمه ایز چارواکي وایي دوه پخواني جهادي قمندانان د پروان کابل په لویه لاره کې د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي. د کابل د قرباغ ولسوال عظیم دل آقا ازادي راډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا 11 نیمې بجې د ماشین آب په سیمه کې طالبانو د دې دوو جهادي قمندانانو پر موټر ډزې وکړې چې پکې دواړه وژل شوي او یو بل تن ټپي شوی دی. په پکتیکا کې امنیتي چارواکي وایي شاوخوا 15 تنه چرسی سوځولي او 15 وسوالو ته مرشوب لاړولې ده. د پکتیکا امنیت قمندان نثار احمد عبدالرحیم زی پرون مازیګر رسنیو ته وویل چې د عملیات د خوشامند ولسوالۍ د نظام خېلو په کلي کې د پولیسو او ځانګړي قطعې د چهارشنبه پشپ کړې دي. په قزاقستان کې د بیکیر هوایي شرکت یو الوتکه له 15 سپرلی او 15 تنو عملی سره له الوتنې وروسته د الماتی هوایي ډګر ته نږدې لوېدلې ده. د قزاقستان د ملکي هوایي چلند کمیټې ویلي د جمعې د ورځې د سهار په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. چارواکو تر دې مخکې د مړو شمېر و تنه ښودلی و. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15 درجې و د ایران د بوشهر اتومي تاسیساتو ته نږدې د دې هیواد جنوبي سیمې لړزولې دي. دا خبر امریکایي او اروپایي کارپوهانو د جمعې په ورځ ورکړی دی. او یو سروې ښیي چې د اوکراین نږدې نیمایي وګړي وایي چې هیواد یې پر سم لور روان دی. دا شمېره د تیر کال په پرتله دوه برابره ډېره شوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. نن د جدي شپږمه پر افغانستان د شوروي اتحاد د پوځونو د یرغل 40 کال دی. په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد په زرګونو پوځیانو پر افغانستان مستقیم یرغل وکړ. د وخت ولسمشر حافظ الله امینی وواژه او افغان خاورې اشغال کړه. دا چې د 40 کلونو په تیرېدو لا هم په افغانستان د دغه یرغل تاثیرات شته، په دې اړه یو تفصیلي راپور له کابل اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د جدي یا مرغومي شپږم پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د يرغل ورځ دا له نن 40 کال پخواني کیسه ده. په دې ورځ د شوروي اتحاد ځواکونو د ځمکې او هوا له لارې پر افغانستان يرغل وکړ او په دې هیواد کې د شوروي په واکمنۍ نه هکلنه جګړه پایل شوه. د همدې ورځې په شپه د کابل په تاجبیک مانای کې د وخت ولسمشر حافظ الله امین ووجل شو او کارمل د حافظ الله امین د رژیم د نسکورېدو اعلان وکړ.
این جانب ببرک کارمل به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حافظ الله امین
د راپورونو پر بنسټ په دې نه کلنه موده کې سلګونه زر افغانان مړه، ټپیان او د غراز میلیونونه نور مهاجرت ته اړ شول. که څه هم د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه په افغانستان کې له نه کلن پوځي حضور وروسته د افغانانو د پاڅونونو او د وسلوالو مبارزو په پایله کې له هیواد ووتل، خو د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي د افغانستان روان ناورین د همدغه يرغل زیږنده ګڼي وایي چې افغانان لا هم درنه بیا پرې کوي او قرباني ورکوي. د دغه جرګې لومړی منشي محمد کریم اتل ازادي راډیو ته وویل
د جدیش پژما د 1950 کال د وخت شوروي اتحاد کله سرو لشکرو په افغانستان باندې يرغل وکړ. رښتیا هم د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بد او تاریک ورځ وه. دا هغه ورځ وه چې د افغانستان د بدبختۍ د پیل ورځ وه. د تیر تک په افغانستان کې د ځان سره ډېر زیاتې بدبختۍ وځولې
هماغه ورځ چې تر اوسه پورې همدغه حالات او دغه دوام لري.
دی وایي د روان وضعیت نه د وتلو یوازینۍ حل لاره سوله ییزې هڅې دي چې باید ټولې خواوې د سولې هڅې ګړندۍ کړي او په افغانستان کې جګړه پای ومومي. خو ښاغلی اتل وایي که وسله وال طالبان له افغان حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو مخ اړوي، دا معنی لري چې دغه ډله د جدي له شپږمې نه د راپیل شوي بحران غځول غواړي. سلویخت کال وړاندې د 1955 لمریز کال د جدي پښپګم نیټه په یو وار د پخوانی شوروي اتحاد څخه باندې 15,000 پوځیانو پر افغانستان یرغل وکړ. دا پوځ چې په پیاوړو وسلو سمبالو هوایی ځواکونو یې هم ملتیا کوله چې وروسته شمیر له 1.5 لک واوخت. دا پوځونه په افغانستان کې له نهه کلن حضور وروسته د 1988 لمریز کال د دلوي په شپږویشتمه نیټه له دې هېواده ایستلو ته اړ کړای شول. خو د څلوېښتو کلونو په تیرېدو لا هم د دغه یرغل په اړه افغان پوځي کارپوهان بیلابیل لیدلوري لري. جاوید کوهستانی وایي چې د ثور په ومه د سردار داود خان پر ضد کودتا لامل شو چې د جدي شپږمې یرغل ته لار هواره کړي. دی دا د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ بولي. دی وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ثور د ومې کرغېړنه کودتا چې په شپږم د جدي روسانو ته د یرغل زمینه برابره کړه د افغانستان لپاره یوه توره ورځ وه. همدا لامل و چې وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې او لا هم په دې هېواد کې جګړه دوام لري. دا ټول د وم د ثور د کودتا او د جدي د شپږمې د یرغل پایلې دي. خو د پوځي چارو بل کارپو جنرال عبدالواحد طاقت وایي چې د پخوانی شوروي اتحاد یرغل د افغانستان لپاره ګټور خو د شوروي اتحاد لپاره په زیان وو.
پغم د جدي د شوروي اتحاد لپاره د بدبختۍ ورځونه د افغانانو لپاره. افغانانو خپل نظام وخت ک خپل ځان موړ ک د شوروي هر څه تر لاسه کړه او څوبره سلوسه کېدل هغه دلته پریښودل او دوی ابرومند ولیکل ولی خراب دوی سول دوی بدنام سول دوی شوروي اتحاد په ټوټو ټوټو ویشل سه هلته جمهوریتونه رامنځته سول.
په همدې حال کې د کابل یو شمیر اوسیدونکي هم د جدي شپږمه د افغانستان د بدبختۍ پیل ګڼي او وایي چې د بدبختۍ پیل ګڼي او وایي چې اوس د دې هېواد اوسیدونکو ته د دې ستونزو نه د وتلو لپاره یووالی پکار دی. د دې ښار دوه اوسیدونکو محمد میر او عزیز احمد ازادي راډیو ته وویل
چه بگم دی جدی بدبختی دی افغانستان تشش جدی روڑی دی چه ترنان تاریخ پر افغانستان نجوریگی وطن نجوریگی هیچ سو دیشش جدی نخطیره کنه لری.
بگم دی جدی چه دی افغانستان نپاره تر طول یو تورا او یو خوناره و رزوه او دکم ورز نه چه روسان افغانستان داخل شوی دماغ ورز نه جگره شروع شوی او تنن تاریخ پر از منگ پا ملک جگره روانه دا. یعنی منگ از سوی لیشو چه شپگم دی جدی دی افغانستان پا تاریخ که تر طول آغا تور اورز.
ولسی افغانان باور لري چې پر افغانستان د شوروي ځواکونو يرغل نور هیوادونو ته هم په دغه هیواد کې د مداخله زمينه برابر کړه. دوی له افغان سیاسيونو غوښتنه کوي چې د تاریخ لتیر او ترخو تجربو په ګټه خسن سره له اختلافاتو تیر او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره سره یو موټی شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي او اوریدونکو، جوڑوں کے فریبا ظاہر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله ته چې روغ جوړ اوسئ، ساسې د خوشی په هله د دې اونۍ د خبرونې وخت را ورسید. په دې اونۍ کې بیا هم ستاسې ډیر پیغامونه مشتره رسیدلی دي چې غواړم پرته له تبصرې درته خبره کړم، ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غواړم ټولو ته ور ورسیږي. بیا به په راتلونکو اونیو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وغږیږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشتره وکړو. خو په دې اونۍ کې یوازې ستاسې راغلي پیغامونه پرله پسې خپروم. په سر کې د یو اوریدونکي پیغام راغلو چې د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ څخه یې راستولی دی.
السلام علیکم، زه د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه اریاګل احمدزی. حکومت په خوست حکومت، ننګرهار حکومت، ټول سرحدي حکومتونه، ولایتي حکومتونه کلدارې بندوي او د کلدارو بندولو خو داسې نه وي چې دوکانداران یا د هټیو والا ورته ووایي چې دا بندې کوي. دا په دې طریقه بندیږي. افغانستان کې لوی کاروبار چې دی ترانسپورټ ده. د ترانسپورټ کاروبار ټول په کلدارو ده چې ترانسپورټي کار منظم نشي او کلدار کرایه بند نشي او غنو توان وړي هیڅ کله به حکومت کلدار بند نه کی لاری خانه کرایه کلدار د ترانسپورت پورې ټول حکومت غیر حکومت کاریګر سوداګر ټول تړل شوی دي او دا ایله کو چې دا پیغام زمونږ نشر کړی چې چارواکو ته ورسي یو سلام په احترام
السلام علیکم دیران د تهران د تاسو نه غواړم چې تاسو ما بسم الله الرحمن الرحیم د محمد دی عبد الله دی له کوم ځای څخه تاسو له سلام نه کوم ځای څخه تاسو ته سلام نه ورکړم د لاره نه د جګا په سوالي یم دا د خپل فارې دا د جګو خراب سره کوم د موږ د مسافر په راځي د تاسو په کارو په کارو جوړو یو دا نه خاطر چې تاسو څه وکول نه سلام خاطر چې وکول چې د دې څه وکول چې د دې په څه وکول چې دغه مرسته چې دغه نه زموږ مسافر په دنیا کې نور خدای دې نو خراب دي لا دې موږ نه سره څه ده نه تاسو خو په دې خراب دي موږ دې نه سره خاجه ته دې څنګه لا موږ دې موږ باندې څه نه کوله دا تاسو دا سره ته موږ دې
سلام علیکم زه د ازادي رادیو ټول هم کارام استاد سلامونه وایم د سپټلان د المنځ خبرې کوم موږ دا غدا کوزما او شازانو د پروسه سکال 15 میاشتو ماشينه لا پاتې دي وو دا د غنجا په شری ول نه نه در کو سبا د کو پات دي دا نه پیغام کی راته نه شنه کی صفات الله ما د المنده ولادت د خدای په امان سلامونه وایم
یا دې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته زړه د کوم سلامونه وړاندې کوم تاسو سلام څخه محمد اکرم يم د بودو د باند څخه یعنی د شاولې کوټ او د سار صفا پر سرحد باندې ترافیل کوچانو وخت کړی نو موږ د ازادي راډیو څخه دا خواهش دي چې د دموږ پیغام ټول چارواکو ته ورسي یو مکتب راته جوړ شي یو کلینیک راته جوړ شي شنو خزي او ماشمان چې و دا ته بیايو یا د شاسته پاولو سوالي ته د شاولې کوټ د مشکل دي ګر مزاحمت طالبان لاري باندې کړی نو یو مکتب یو کلینیک دي د خدای په لحاظ مرغټ کړی راته جوړ کړي د حکومت نه دا غوښتنه ده چې یو مکتب ژر در زره راته جوړ شي دا د هغه یو سم دا خواهش دي چې ما پیغام دي خمخانه شي
السلام علیکم زدا افغانستان ته خبر کوم احمد اسماعیل وګوره زما لونه یم که شیطان او محمودین نو کوي چې دا بندي چې زدا غواړم چې داخلا شي پرونو ور ځکه شکایت وکي په ولایت کې چې غلالي دا خبره وکړه چې دا یو د دې ځای دا د وته وځي نو موږ به وروره تاسو کوم غریبان خلک یو څنګه لرو وروره نو د ترایه په کورو کې راځي یو سلام پر دا خبره راځو چې موږ ستاسو ځیر برجر اوسه د موږ ماش د راتراکو وکي
السلام علیکم زه محمد بزین زابلین د زابل ولایت تفسیر صفا ولسوالی ته خبر کوم نن یو شنبه زابلین د شای صفا ولسوالی ولس راپور د سعود حکومت ورزه د لارین وکي چې دا چا چې موږ پرزه موږ په موږ باندې باندې شته شپې موږ نو سچنیان وژنو سچنیان راوژنی او موږ بیاي او موږ وژنی نو دغه زابلیانو او د شهر صفا د ولس راغ باید در نو ټول چارواکو پرې تاسو ورسوي ازادي راځي څو مننه کوم باید د زړه راغ مقابله پرې ورسوي زه تاسو ته غوښتن لرم چې دایته د ریپورت کې د زشتې بازار کې خبريان نه لري باید ته خبريان سره ولري السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
بارے السلام علیکم عزت الله اعزاز یم دی ورده ګولات دی دایمرداد ویله سوالی خمې اړیکه در سره نیولې دا مرزودی ما یبینې د پوره دولت کوم پلان نه لري نو ستاسو د راتلو لپاره چارواکو باندې دا غږ کوم چې دی مرزادی معیوبین د پاره هم خدمات وړاندې کی ځکه چې مرزادی معیوبین تر غیر مرزادی معیوبین زیات مظلوم او بیچاره دي نو هیله لرم چې ازادۍ راډیو زما پیغام نشر ته وسپاري والسلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم زه د ولایت لوګر نه د ازادۍ راډیو سره سلام دي ما غوښتنه له ملي تجار نه دغه ده دوی چې له پاکستان ول راوړي شپګنی منه وړي هغه او بوجي په منه باندې راځي دوی شپګنی منه کړه چې بس ورو دلته د خلکو سترګې پیو او یې ستل بس ورو خور غریب در بدر کړ د مال حکومت نه د پیغمبرات ولا چې بس ورو په تجارانو وګرځي او بس ورو ټول د جرمیا کې
بس دلته دې مونږ کلی ته خلکو وړ راوړي او بس وروره ټول کام دي ټول شپږ نیمه نه دي بس وروره نیمه چې کام دي دغه دې ما غوښتنه ده نظارت والا دې پې وګرځېږي نور دې په مخه کا.
بله السلام علیکم، زه احمد شاه شاکر له هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. د هلمند پولیس کې د څو اونۍ راهیسې چرکې ډېر زیات شوي دي او زیات هېوادوالې قربانیان کړي دي. نن هم د هلمند ولایت مرکز د سرګال لومړي امنیتي حوزې کې د چرکې بد له امله دوه کسه نور هېوادوال ته شهادت ورسېد او هیله ده چې چارواکي په دې اړه پوره او د هغې اقدامات وکړي. مننه.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه اریا ګل احمد زید لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ سره مو تاسو ته دا پیغام پریدم. حکومت د خوست او ننګرهار او نور سرحدي ولایتونه هر وخوای چې موږ کلدارې بندو. کلدارې هغلته بندیږي چې کله ترانسپورټي کاروبار په افغانو شي کنه هیڅ کله به کلداره بند نه شي. د افغانستان کې غټ کاروبار د ترانسپورټ ده او د ترانسپورټ کاروبار ټول په کلدارو ده او د ترانسپورټي کاروبار چې په افغانستان په امغه ورځ ترانسپورټ په امغه ورځ کلدار بند ده ځکه چې افغانستان ټول ترانسپورټ پورې تړلی ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم جزاګی زادو اوریدونکو چې ترڅوم کې تاسو سلام. د انتخاباتو کمیشن نه غواړو چې زر تر زره دغه پایلې اعلان کړي او نتایج اعلان کړي. انتخاباتو کمیشن به په نړۍ کې ډېر ابادي پایلې ولري ځکه چې 2000 کېږي په 2019 کې انتخابات شوي او کدا نوی کال تیرا چې په ټوله نړۍ کې به دې ته خلک ډېر په بد نظر ګوري چې په یو کال کې انتخابات شوي او په بل کال کې اعلان شو. نو د انتخاباتو کمیشن نه هیله کوو چې زر تر زره اعلان شي. وسلام.
سلام علیکم ورور، څنګه جوړه په خیره تازه؟ زه عبدالله شرط هلمند ولایت د لشکرګاه ښار څخه خبره کوم. ورور د انتخابات اعلان کې دا څنګه پایلې دي ورور؟ چې اعلانې ټول کاروبار ولاړ دی، ګډه خلک په انتخابات ولاړ دي، خلک په دغه وخت کې راووتو د چا ګوتې پرې شوې، د چا ټلیفونه وویسته شو ټکانو په تاونه وداګر دوی حالته شي سره حملې دي سره کیسه. د ورور انتخابات اعلان کې د ولس څه ګناه ده ورور؟ د خدای په خاطر.
وسره بل افغان د کندهار له خاصه پاري کې مو محترم څنګه چې د دنیا رواج او رسم او د هغوی پرلماني نظامونه دي یا جمهوري نظامونه دي یا شاهي نظامونه دي، موږ د حکومتونو خدای اعلانونه کوي چې موږ د دیموکراسي په مخ د دنیا سره سلسلي او سره وسلسلي. نو متاسف انا خبر دا د ټول دنیا کې چې جمهوریت شروع شوی دی او وخت په نړۍ کې شروع شوی دی تر یو وخته د دنیا او ټولنې د کړې په هر څونه تاسو مانده ملکو چې موږ ولې هغه موږ دا چې دی په درې میاشتې په پنځه میاشتې په اته میاشتې په کال یو یو د دې د ورځې د دې د ورځې اوس لا خلک پر دې باندې عقیدونه لري چې بیا رای استعمال کړي دغه رای دې اعلان شي که اعلانېږي هر څوک چې ګټونکی خو هغه به د افغانستان خلکو انتخاب کړی چې امریکایان خو به نه انتخاب کړی ولې نه اعلانوي خو بیا اعلان دې کړي.
الی السلام علیکم، زه سردار محمد د هلمند ولایت نه خبرې کوم. ما د مرکزی چارواکو څخه دا خواهش دی چې هلمند ته توجه وکړي ځکه چې په هلمند کې روزانه دوه درې چرکه کېږي. دلته هیڅ د امنیت په باب باندې کم چارواکي چې دلته پر وظایفو باندې دي هغه د هلمند هلمند ته هیڅ پام نه کوي چې دا چرک څوک نه ګیریږي نه دا وتیږي. او من اوسنی کومندانان ناس چې زو اخر راغلی دي دغه وخت راځي ته دلته نامنی زیاته شوې ده چې زیات شوې دي اغلاوې زیات شوې دي. نو هیله کوم چې مرکزی چارواکي دې ته توجه وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام الله علیکم، نو څنګه ده؟ سلام علیکم
ورور ما غوتنا دا ور تقريبا دا دکل سکم دکل کیږي دا برخنای تشکیل شروع شوی دی ورور او دا تنظیم شګیږي په جرابات کې شروع شوی دی او حکومت وړه کې نن ولایتن د غړي کې سبا غږیږي زمو غوتنا دا و چې دا تقریبا دکل پروش شي نږدې دکل پروش شي دا تشکیل شروع شوی دی موږ غوتنا دا و چې دا تشکیل ته ځای لري د پراخ شي برخنای تشکیل ته ځای لري او دا وټول قرآن ته بار بار کوم شي دا بعد هم په دې تشکیل باندې شروع ولا او دا دا د دې تشکیل دی برخنای تشکیل دی مهمه تشکیل ده او د دې مې تشکیل مخنیوي کې ایدال ته کې مخنیوي کې د ټول غوړ نور څه هیله کوم چې د ادبي وردن کې پروګرام خپل هغه رقم څه په تشکیل په اړه خپل حق دي کوي دا موږ ته خپل حق دی او برخنای تشکیل به هر افغان باندې ولري او دا دې رټو کار کوم چې نن هله لرم چې اتنا حق ما ته نن په چا ورځ غوړ شه بار بار داسمه پیغام نشر کی نو موږ نه څه مخړې را دي زنده باد السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم تعال مدی جوړه خبر راشي د فلمین کې غلای دي چې دي مخامخ باندې غلای دي کې چور چې په وندي خلک وژني خلک لوټي دا غلی چې ټینګ دولت دې تي لکه په کوم جوړ په باندې دا د دې کار دی دا غي کسي دي
بالا السلام علیکم همت مل زبر را ته شین کې ولې سالي څخه مې هغه کې مولیدا موږ د زبر له تو د مرکزی ادارې د ټول چارواکو څخه دا غواړو چې زموږ ولسوالی چې دا شینکی ولسوالی د کلات جنوب ختیځ څخه 2 کیلومتر لري ملکیت لري نو د ولسوالی چې کوم سړک کې د 30 کیلومتر پورته دا نورې خام د موږ د دولت سره وایو چې هر کار واده ورکول کېږي چې دا 10 کیلومتر سړک موږ درته په خو واچې کو دا اس کو خطر وسه پورې کوم اقدام نه نور باندې سوې عملی نو موږ غواړو چې په دې باندې باید ډیر تر ډیره باندې کار شو سي او چې خلکو ته څه سہولت مهلت برابر شي
بله السلام علیکم زه محمد شفیع شفایم د هلمند ولایت د ګریشکول سوالی د مهاجر بازار د سیمې څخه تاسو ته معلومات کوم چې لږه ځما پیغام تر اړوند مسولینو پورې ورسو موږ څنګه دا غږ د ورور شي دا د عراق کندهار عمومي سړک پر ګریش باندې راغلی دی دا تقریبا د ګریش څخه د تر دا د ماجور تر بازار پورې تقریبا نو و اته ځای مینو کوڅه سره دی دا ترانسپورت ولا د فیز موږ څخه چې ډیر پیسې هم غواړي او دوی دا سړک یا دی جغل ورواچی یا دی وبل ورواچی
السلام علیکم زاز دایرا دیوتا یو فون کای ته خو سولایت نا دا پیغام سپتوم تیار کولای کول اخیسی تاسیس ختم شي بیا وزارت مالیات تاسیس نه لګی ټول فون کې دې په تکلیف دې دې په مشکل وي اوس په خو سولایت کې ته معرفه تاسیس ختم شوی دی او د اقرب معاشونه ریاست معرف او نسیا ولکوله ځکه چې تاسیس نه لري اوس یې د وزارت محترم ملین ایمن دا خواهش ته دا غوښتنه ده چې تاسو تاسیس ویل نه لګې ټول کول په موږ نه معلومي وکړي 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 ته تکلیفونه وکړو هر کله چې زموږ چې تاسو تاسیس نه لګې ټول زمای دا سوړاو دا تکلیف او دا کارونه دا هر تک خون ته ډېر په تکلیف تیر کړي او د وزارت مالی محترم نه منګا کلا تا دا هیله ده چې په خوشاله یې کې د ریاست معرف د خون ته تاسیس ختم شوی دی د اقرب میاشتې ماشونه هم تناول شي ځکه چې مسؤلیت هم یې ریاست معرف هم یې چې تاسو تاسیس ختم شوی دی نو تاسو تاسیس ویل نه لګې دا سوړاو او دا تکلیف او دا زمای دا د خون ته کام ماش په ټول کول مالني پوکه هر کله چې جامه سي ستوره سي تاسیس ختم سي ماشين خپل سي تاسیس هم نه پرواي لګي کنه روتا تاسیس ختم شوی دا وزارت مالیه ته موږ پیشنهاد ده چې د اقرب ماشين خپل چې تاسیس ختم شوی دا ته سي تاسیس ورول لګي او بل پیشنهاد موږ دا غوړو چې خون کې دا ولا فوټل سکول په دې کم ماش نه وظیفه وکړه دا ما څومره ته ورسېږي د کرټریو ته ورسېږي غوړیو ته ورسېږي مریضای ته ورسېږي تکلیفي ته ورسېږي او په دا غن نوی کول کې مونږ د محترم وزارت مالی او معرفت او غیره منصبینو نه دا غوښتنه غوښتنه کوي چې خونکو ماستا د خپل اندازې وښي دا چې موږ خو خونکو په خوښ کې ټول بایومټریک شول او کوم خیلی خونکو چې هغه څنګه بین لوسی تا چیرې راځي چې لې خون دی
هغه پیسې چې په دا ماسک نه کولی شي چې ښوونکو ماسک دا ډکس وي ښوونکو ته تکلیف دی دا به ډېره مننه وي ازادي راډیو زندهباد وکړه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې زموږ سره شریک کړي. په دې هیله چې اړوندو مسولینو هم اوریدلې وي. په دې پیغامونو سره د دې خپرونې وخت هم پای ته ورسید او پاته پیغامونه به په راتلونکو خپرونو کې درته خبرو کوو. د اړوندو چارواکو مسولینو سره به خبرې پر وکړو، بحث به پر وکړو، به غږیږو. نو مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړم، د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خپرونې په ترتیب او تنظیم کې همکاري را سره کوي. تر بلې خبرونې تاسې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زهیر مکړه گل پایا کیوسے سپن سپوگ میں غندے مدام راتا رنا کیوسے ہر فرمائش تے پسر سر گو مامن لے گرانے سل پورے یار دی پرشتہ چتنے والے گرانے
پتھر اور بال میں